کوم سید سمیع عباس له تاسو نه قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. دا د یو ساته خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي سږ کال په افغانستان کې د بې ځایه شویو کورنیو شمیر په سلو کې شپږ دیرش رقم شوی. د ازادۍ مجلې په نننۍ ګڼه کې به واورئ چې په کندهار کې د انارګل په کلنۍ دودیزه مشاعره کې شاعرانو په طنزي او جدي ژبه ټولنیزو او سیاسي نیمګړتیاو ته ګوته ونیوه.
یو مرور دا بل په خلا دی، یو مې کاکا او بل مې لالا دی، او شرکت د دواړو په سلا دی، یو پکې دوه واره عبدالله دی، یوې چوکۍ ته دوه کسان راغلي دي.
قدرمن اوریدونکو، دا مطالب وروسته د ازادۍ راډیو په نننۍ راډیوي مجله کې راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه: اروپایي کمیسیون په افغانستان، پاکستان او ایران کې له مصیبت ځپلو خلکو سره 40 میلیون یورو مرسته کوي. ټاکل شوی چې د کرکټ بورډ رئیس نن له پاکستان سره د لوبو په اړه خپل وروستی دریځ اعلان کړي، او امریکایي سناتور جان مکین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوال امنیت لپاره تر داعش ډلې څخه هم لوی خطر دی. بشپړ خبرونه: اروپایي کمیسیون په افغانستان، پاکستان او ایران کې له مصیبت ځپلو او جنگ ځپلو کورنیو سره 40 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. د اروپایي کمیسیون له راپور سره سم چې پرون خپور شو، دا مرسته به د دې هیوادونو د هغو خلکو د کړونو له کمیدو سره مرسته وکړي چې پرله پسې طبیعي پیښو، جګړو او بې ځایه کېدو زیانمن کړي. اروپایي کمیسیون وایي د دې مرستې لږه برخه، یعنې 2 میلیونه به پاکستان ته ورکړی شي. له دې مرستې 10 میلیونه یورو ایران ته ورکول کېږي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ماشومانو او کورنیو پر لومړنیو اړتیاو به ولګول شي، او افغانستان ته د اروپایي اتحادیې د 40 میلیون یورو مرستې 25 میلیونه د کورنیو بې ځایه شویو او هیواد د بیرته ستنیدونکو کډوالو لپاره ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو له وروستي راپور سره سم چې پرون خپور شو، د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې تر 1 لک ډیر افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشعل نن له پاکستان سره د مسابقو د پلان په اړه خپل وروستی دریځ اعلان کړي. کرکټ بورډ وایي چې له پاکستان سره د مسابقو په اړه د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو موافقه نهایي شوې نه ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نن 11 بجې او د پاکستان الکتروبورس سره دورتي لیدنه او نور موارد په اړه خبري ناس ولري.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عاطف مشعل او د هغه پاکستاني ساری شهریار خان د شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د دوه هیوادونو لوبډلې به په جولای میاشت کې په افغانستان او د اګست په میاشت کې په پاکستان کې 2 شل اووریزې سیالی وکړي. خو له پاکستان سره د پلان شویو مسابقو پر وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې اعتراضونه سبب شول چې کرکټ بورډ پر خپله پریکړه له سره غور وکړي. د پکتیکا والی وایي چې د دې ولایت د ښوونځیو د کتابونو ستونزه تر ډیره حل شوې. الیاس وحدت ازادۍ راډیو ته وویل چې د پکتیکا ښوونځیو ته کتابونه د ولسمشر له امر وروسته ورکړل شوه.
ولسمشر وړاندیز وکړ، ولسمشر دا خبره ډېره جدي اخیسته. ملي دفاع وزارت ته امر وکړ چې تاسو پوره دا کتابونه تاسو ورسوئ. نو بین اخره د دفاع وزارت ځواکونو زموږ د ښوونځیو لس کانتینره کتابونه موږ ته انتقال کړل.
د ښاغلي وحدت په وینا د ولسمشر په امر د دې ولایت د ښوونځیو لپاره 15 لکه ټوکه کتابونه استول شوي چې د مرکز او ولسوالیو پر ښوونځیو ویشل شوي دي. د عراق د شیعګانو پوځي ځواک چې ایران مرسته ورسره کوي پرون د داعش ډلې وسلول د سوریې سرحد ته نږدې له یوه کلي وایستل، او له دې سره د سوریې ولسمشر بشار اسد ته د ایران لخوا د مرستو او وسلو د رسولو لاره هم پرانستل شوه. د عامه ګډون په نوم د ځواک پرون د عراق د باج ښار په شمال کې د سوریې د سرحد پر لور خپل پرمختګ د روژې معجزه وبلله. د دې ځواک لپاره د دې سیمې بیرته نیول چې ورسره د اسد پاوځ ته د تجهیزاتو او مرستو د رسولو لویه لاره خلاصیږي، د بغداد او اسد د ځواکونو ترمنځ د اړیکو د بیا ټینګولو له کبله اهمیت لري. د دې لارې خلاصېدل د سوریې ولسمشر ته دا امتیاز ورکوي چې د سوریې په شپږ کلنه جګړه کې د خپلو مخالفینو پر ضد په جګړه کې یو بل امتیاز ترلاسه کړي. امریکایي سناتور جان مکین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوال امنیت لپاره تر داعش ډلې زیات خطر دی. ښاغلي مکین پرون د استرالیا له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل څه چې پوتین کوي د داعش تر فعالیتونو زیات خطرناک دي. فکر کوم چې ولسمشر پوتین تر ټولو حتی تر داعش ډلې ستر او مهم خطر دی. فکر کوم چې تابان داعش خو بد کارونه کوي، خو روسانو هم هڅه وکړه چې د ډیموکراسۍ بنسټ ویجاړ کړي او دا همغه د امریکا د انتخاباتو د نتیجې د بدلولو هڅه وه. سناتور مکین د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر او په بهرنیو چارو کې د کانګرس غږ ګڼل کیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پر امریکا د اروپا د اتکا په اړه خپل شکونه نور هم زیات کړل. میرمن مرکل پرون په برلین کې د پایدونکو پرمختګ په اړه کنفرانس ته په وینا کې خپلې هغه خبرې په لا وضاحت تکرار کړې چې یوه ورځ وړاندې پر امریکا د اروپا د اتکا د پای ته رسیدو په حق لکړې وې. دی ویلي وو له امریکا او برتانیا سره د اړیکو ساتل مهم دي، خو هغه ورځې پای ته رسیدلې چې اروپا به پر دې هیوادونو اتکا کوله. د په عین حال کې وویل چې له دې سره سره د اتلانتیک د دواړو خواوو یعنې امریکا او اروپا د اړیکو پر اهمیت لا هم باور لري. موږ د اتلانتیک د دواړو خواوو د اړیکو اهمیت منو. دا منو چې د اتلانتیک د دواړو خواوو اړیکې زموږ ټولو لپاره خورا ډیر اهمیت لري. میرمن مرکل دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د اوو سترو صنعتي هیوادونو په وروستۍ غونډه کې د پاریس د اقلیمي تړون په تصویب کې ستونزې پیښې شوې. د روسیې په پلازمینه مسکو کې زورور توپان لږ تر لږه یو لستنه وژلي او لسګونه نورې ژوبل کړي دي. د مسکو ښاروال سرګی سوبیانون وویل په دې توپان کې چې پرون پیښ شو تر څلوېښت زیات کسان ژوبل شوي دي. د روسیې د انرژۍ وزارت وویل توپان په مسکو کې د برېښنا مزي پرې کړي چې له کبله یې د پلازمینې زرګونه اوسیدونکي له برېښنا بې برخې شوي دي. توپان د مسکو ترانسپورتي سیستم هم زیانمن کړی او د دې ښار د ریلګاډو تګ راتګ یې ځنډولی یا یې بیخي لغوه کړی دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلی او لوستلی شئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمنو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ رادیوي مجلې لپاره ځانګړې ده. خو له هغه مخکې، ملګری ملتونه وایي د تیر کال د لومړیو پنځو میاشتو په پرتله سږ کال د کورنیو بې ځایه شویو افغانانو شمیر په سلو کې شپږ دیرش رقم شوی. دا اداره وایي د افغانانو د بې ځایه کېدو شمیر له دې کبله لږ شوی نه دی چې د جګړې اور سوړ شوی، بلکې له دې امله سږ کال لږ افغانانو خپل کور اور په میدان پریښی چې نورو سیمه ته یې د تلو وس نه درلود. ملګری ملتونه وایي د جګړې ډیر تمرکز په هغو سیمو کې دی چې تیر کال هم جګړې پکې وې، او له دې سیمو هغه کسان پخوا لا وتلي چې نورو سیمو ته یې د تګ وس درلود. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
ملګرو ملتو پرون دوشنبه وویل د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د جګړې له کبله تر یو لک زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر له ارقامو سره سم د جنوري له لومړۍ څخه تر اوسه پورې یو لک درې زره دوه سوه نه ویشت افغانان بې ځایه شوي دي. دا شمیر د تیر کال د همدې مودې په نسبت په سلو کې شپږ دیرش لږ دی. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د بې ځایه شویو افغانانو د شمیر د کموالي څو علتونو ته اشاره کړې او ویلي دي یو علت دا دی چې جګړې په همغو سیمو کې دوام کړی چې تیر کال هم پکې جنګ و، او د دې معنا دا ده چې د دغو سیمو اکثره اوسیدونکي تیر کال بې ځایه شوي دي. دوهم علت بېوزلي ده چې له کبله یې ځینې خلک نورو سیمو ته د تګ وس نه لري او مجبوره دي چې په جګړه کې د مرګ ژوبلو خطر ومني. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر په اړه د ملګرو ملتو د تازه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وایي چې دا وزارت د لمریز کال پر اساس احصایې خپروي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي رادیو ته وویل چې تر ټولو زیات افغانان په کومو ولایتونو کې بې ځای شوي دي.
ډیری کسان چې بې ځای شوي هغه په بغلان ولایت کې، بیا له بغلان نه وروسته کندوز او همدارنګ په ننګرهار او یو شمېر نور ولایتونو کې هم موږ بې ځای شوي کورنۍ لرو.
ملګری ملتونه دا هم وایي چې ځینو شاري سیمو ته هم ناامني خپره شوې او له کبله خلک نه پوهیږي چې چیرې پناه یوسي. د ملګرو ملتو په وینا یوازې په کابل کې د طالبانو او داعش په حملو کې په سلګونو ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. همداراز شمالي ولایتونه چې پخوا آرام ول اوس ناامن دي او له کبله یې خلک بې ځایه کېدو ته اړ کیږي. د ملګرو ملتو د شمیرنو له مخې سږکال د ټولو بې ځایه شویو په سلو کې 240 په شمالي ولایتونو پورې تړاو لري. د ملګرو ملتو د تیر کال په راپور کې ویل شوي و چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د جګړو له لاسه 6,500 افغانان بې ځایه شوي دي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
سموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه قدرمن اوریدونکو، ازادي رادیوی مجله په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې نوریاس نوری د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي. ورته غوږ شئ.
نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې روانې جګړې ته در ډیره له دې اړخه کتنه کړې چې آیا د هیواد د 2000 نورو امریکایي سرتیرو په لیږلو سره به په روان وضعیت کې د پام وړ بدلون راوستل شي. نیویارک ټایمز لیکي متحده ایالات 14 کال په دغه جګړه کې چې د هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي ښکیل دی. څه باندې 800 میلیارد ډالر یې پرې لګولي او له 2000 زیات سرتیري له لاسه ورکړي دي. خو نه دا چې دا هیواد تر اوسه امن شوی نه دی، بلکې داسې ښکاري چې هر څه بیرته په شا روان دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه په جګړه کې د بری لپاره د نورو سرتیرو او وسلو لپاره د امریکایي پوځي قمندانانو غوښتنې غیر معمولي خبره نه ده. خو آیا 3000 یا 5000 نور سرتیري به چې افغانستان ته د لیږلو خبره کیږي وکولی شي چې په دې هیواد کې چې یو وخت د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 0000 تنه وو د متحده ایالاتونو بری یقیني کړي؟ نیویارک ټایمز د افغانستان روان امنیتي وضعیت په اشاره لیکي په داسې حال کې چې طالبانو د جګړې نوښت په لاس کې اخیستی او په زیاتېدونکي ډول په حملو سره د تر خپلې ولکې لاندې ساحه پراخوي، نورو د القاعده او اسلامي دولت ډلې په څیر سخت دریځو ډلو هم په دې هیواد کې د ځان لپاره د پښې ځای موندلی دی. استرالیایي سنډي مارننګ هیرالد ورسپانې هم افغانستان ته د نورو استرالیایي سرتیرو د استولو پر موضوع یې ولیکنه تر دې سرلیک لاندې چې کارپوهان افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو ملاتړ کوي، خو یو شمېر دا پوښتنه کوي چې ستراتیژي چیرې ده خپره کړې ده. د لیکوال په باور د امنیتي چارو کارپوهان د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د 150 پوځي روزونکو د استولو لپاره د استرالیا د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي، خو وایي چې تر اوسه هم یوې ستراتیژیکې تګلارې ته اړتیا ده. سنډي مارننګ هیرالد لیکي وروسته له هغې چې د صدر اعظم ترنبول حکومت په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو د زیاتولو اعلان وکړ، د دې هیواد د پوځ پخواني لوی درستیز پیتر له وویل چې د ناتو په مشرۍ ایتلاف ته پکار ده چې پر پاکستان فشار راولي چې له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د سخت دریځو خوندي مرکزونه له منځه یوسي. نیوزیلند هیرالد ورسپانې هم دې موضوع ته پام اړولی او لیکي متحدو ایالتونو له نیوزیلند غوښتي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 1200 ته لوړ کړي. ورسپانې په دې اړه د نیوزیلند صدر اعظم بل انګلیش څرګندونې هم راخیستي چې ویلي دي حکومت به پر دغې غوښتنې په څو نږدې راتلونکو اونیو کې غور وکړي او زیاتوي د یو نړیوال مرستندوی په توګه هیواد غواړي چې د نړۍ په هغه برخه کې خپله ونډه زیاته کړي چې سیمې ته بې ثباتي غځوي او کولی شي چې اغیزې پر موږ او زموږ پر خلکو هم پرېوځي.
Thank you. آزادی رادیوی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د انارګل او سینزل ګل مشایرو رپورټونه اوري.
زما دړنګ کلی ټپی زلمایا لکه د سوی ونی رنگ یارا، تر دې کګی زوانی دی وګر زما، زما نازک غنم رنگ یارا.
یو مرور دابل پخلا دے، یو می کاکا او بل بلالا دے، او شرکت د دواړو پسلا دے.
د کمپیوټر پروګرامونو په برخه کې د عبدالکریم جبران د نویو کارونو خبرې وو.
مام خپل اپ چې پښتو اپونو باندې ما پر پلی ستور باندې اچولای دا
لاندې کایت کا وخت او نور مطالبه هم لرو. پایله خبرونو کو رحمت الله افغان د تیریونی فرنګي خبرونه راوروي.
د خبرګولی د میاشتې په دوه نیټه په کابل کې د امریکا په سفارت کې د افغانستان د تاریخي ابداتو د تصویرونو نندارتون پرانستل سو. د باختر آژانس د خبر له مخې د پرانستلو په مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري وویل له افغانستان سره د فرهنګي میراثونو او د لرغونپوهنې په برخه کې د امریکا د علمي او فرهنګي همکاریو څخه د پاسانې ما پیړۍ کېږي. په افغانستان کې د لرغونو دورو ډېر لرغوني آثار د امریکایي پوهانو لخوا کشف سوي دي. لویس دوپری وچې د غزنی په ناور دښته کې د کیندنو په نتیجه کې ډیر لرغونی اثر کشف او معرفي کړل چې د لرغونو ډبرو په دور پورې اړوند بلل کیږي. همدارس کاغلی باوري د افغانستان په شمال کې د پنسلوانیا په هنتون د استادانو د زیار او کشفیاتو یادونه هم وکړه او د افغانستان د لرغونو ساحو د ساتنې په برخه کې د امریکا د سفارت جنوم رستو ته اشاره وکړه. ویل دغه همکاري او مرستې له شک پرته د دواړو دوستو هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکې لا زیاتوي. دغه راست په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر هم خبرې وکړې. ویل تر اوسه پورې امریکا په افغانستان کې د لرغونو ساحو او فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخه کې په سلو پروژو کې 25 میلیونه ډالر لګولې دي او په افغانستان کې د فرهنګي میراثونو ساتنه د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت یو لومړیتوب دی. د غوی د میاشتې په 13 نیټه غزنی ولایت د وزیرانو او د پارلمان د وکیلانو د سفر په بهیر کې د حکیمی سنایی غزنوی د مخبری او د اسلامي ثقافت د مرکز په ګډون او پروژې پرانستل شوې. د باختر آژانس د خبر له مخې په دغه پروژو کې د حکیمی سنایی د مخبری رغول، د اسلامي ثقافت د مرکز، د یو ترمینل د جوړونې، د غزنی پوهنتون د هلکانو او نجونو د لیلې، په نشې توکو د رګدو کسانو د 500 بستریز روغتون او د خزنه بازار د دویم پوړ پرانستل شامل دي چې د خر جوړولو لوړوز د کړو د نشې توکو پر خلاف د مبارزې د چارو د وزیرانو د پارلمان د وکیلانو او د غزنی د والي له خوا پرانستل شوی. په همدې محل کې د خر جوړولو د چارو وزیر سید منصور نادری ژمنه وکړه چې د صنعتي خرګوټي د قرباغ ولسوالۍ د وداني او د یو جمعه جوړول، د غزنی د بالا حصار د بشپړ ترمیم، د استوګنی د دوه خرګوټو د جوړولو، د غزنی خر د اوبو رسولو، د شبکې د غزولو د کار او د غزنی محکمه کارکونکو ته د استوګنی د کورونو د جوړولو او د غزنی خار د ماستر پلان د انکشاف په بغډون د نه نورو پروژو د جوړولو کار هم په غزنی کې پیلېږي. د غوی د میاشتې په 13 نیټه په میدان وردګو کې د منیګل مشایره تر سره سو. د منیګل مشایره له کابوڅوار له سکلونو را پدی خو هر کال جوړیږي. په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي موین او سرپرست وزیر پوهان محمد رسول باوري پیغام ولوستل سو. ورسته د میدان وردګو والی انجنیر جونډیګل زمانی خبرې وکړې. ویل چې شاعر، لیکوال او ادیب د هیواد په اتحاد او آبادی کې مهم رول لري. دوی د ټولنې ناخوالې مومي او د قلم په ژبه بیانوي. تر ویناو او پیغامونو وروسته بلل شوی شاعرانو د طبيعي ښکلا د جلوه د ستاینې ترڅنګ د روانو حالاتو په اړه هم شعرونه واورول. د یادونه د چله شاو خوشاله کلونو راهیسې د پسرلي په موسم کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دا ډول کلنۍ مشاعري جوړیږي چې ادب پوهانی د فرهنګ او ادب په غوړولو کې ګټور بولي. خو وایي چې کلنۍ مشاعري باید د کال په مختلفو موسمونو کې جوړې شي. او د سولې د اهنګ په نامه د سنځل ګل مشایره د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم ښار کې تر سره سو. سګنې مشایره ته لومړی د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري پیغام ولوستل سو. وروسته مشایره ته بلل سوی شاعرانو خپل شعرونه واورول. په روانه خبرونه کې د دې مشایره رپورت هم اوریدلای سي.
د تیر شنبه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال مشر او د پاکستان د ملي اسامبلۍ غړي عبدالرحیم مندوخیل د اتیا کلونو په عمر لفانی دنیا سترګې پټې کړې. رو د خادوی مرحوم مندوخیل لیکوال او سیاسي فعال و. د جنازې په مراسمو کې د ګوند سلګونو پلویانو، د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاستوالو او په کوټه کې د افغانستان کنسول وحیدالله مومند هم ګډون کړی و. نور الله کوټه زموږ همکار بارکوال میاخیل راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال مشر او د پاکستان د ملي اسمبلی غړی عبدالرحیم مندوخیل تر اوږدې ناروغۍ وروسته د شنبه په ورځ په کوټه ښار کې د اتیا کلونو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې او د یک شنبه په مازیګر د ژوب سیمې په اومژ مرسنځي کلي کې په خپل پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې په مراسمو کې د ګوند زرګونو پلویانو، د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاستوالو ګډون کړی و. د جنازې مراسمو ته له کوټې د افغانستان جنرال کونسل وحیدالله مومند هم لیو پلاوی سر ورغلی وو چې د ارواشاد کورنۍ او د ګوند غړیو ته د افغانستان د خلکو او حکومت په استازیتوب تسلیت وړاندې کړ. د افغانستان د قونسلګرۍ یو اتاشه جعفر افغان نیازی د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس پیغام ولوست.
د افغانستان جمهور رئیس جناب معاف محمد اشرف غنی د خپل ځانګړي پیغام په ترڅ کې د ارواښاد پر مړینا خواشینی ښودلی ده او همدارس د حکومت اجرایه رئیس جناب معاف ډاکټر عبدالله عبدالله خپل غم راضي ښکاره کړی ده. ارواښاد مندوخیل د خان شهید خان عبدالسماد خان نږدې ملګری و. یو عمر یې د خپل ولس د خپلواکۍ هوساینې پرمختګ لپاره هر اړخیزه مبارزه وکړه. نوموړی د ټول افغانانو ترمنځ د درناوي وړ شخصیت ګڼل کېده.
د سیاستوالو په نظر عبدالرحیم مندوخیل یو له هغو ګوتو په شمېر سیاستوالو څخه و چې په تېرو څلوېښتو کلونو کې یې د افغانستان په هره جګړه کې بهرني لاسونه په ګوته کړل او ویې غندل. سناتور عثمان خان کاکړ یې دا اړخ وستایه او هغه یې یو ستر افغان و.
ادیب وم، تاریخ پوه وم، رانما وم، یو ښه ملګری وم، یو ښه کلیوال وم، یو ښه انسان وم او ډیر لوی افغان.
د افغانستان هر مرحله چې وه، که د انقلاب مرحله وه، که بیا د هغه وروسته مرحله وه، بیا بله مرحله وه، بیا د نان علیوانه بعد مرحله وه، بیا تر اوسه پورو دا تا ته داسې روښانه کړي وو چې انشاءالله اوس له یو پښتون افغانه د خپل دښمن نه ورکېدای شي نه ورک سوی وي. دا چې د افغانو د افغانیت د یو بابا په توګه باندې پر دې ټول شانو باندې نظر و.
عبدالرحیم مندوخیل یو ځل د بلوچستان د ایالتي اسمبلۍ، دوه ځله د پاکستان د سنا یا مشرانو جرګې او وروستی ځل د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی پاتې سو. نوموړی د پاکستان په ټولو پوځي حکومتونو کې د ډیموکراسۍ د راتګ لپاره پر لپسې سیاسي مبارزه وکړه او د پاکستان د محکومو قومونو د خپلواکۍ لپاره غږ پورته کړ. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزی د جنازې په مراسمو کې سیاسي ژوند ته لنډه کتنه وکړه.
په داسې حالت کې رحیم صاحب د سیاست د مبارزه کړې ده چې د هرې خوا مشکل و. په مسلمانۍ پښتني ژوند کې خدای مکه د کوپر پوری پتوي وي، د پنجابي استعمار د هغه دغه دوی او د دوی ملګرو ته تکلیفونه، پریشانی، کامی تیریک ته پیښول، دا ټول خدای سي کم پر ازمه انسانان وي چې هغه په میدان کې ولاړ وي، خپل کار سي د هدف کړی، هغه مخ په وړاندې بیایي.
عبدالرحیم مندوخیل د سیاست ترڅنګ لیکوالي هم کول او د تاریخ په برخه کې څو آثار هم پاتې دي. انګریزي استعمار او افغانستان، ټولواکي، افغان او افغانستان یې لیکلي او چاپ شوي آثار دي. د دې ترڅنګ پر بیلابیلو موضوعاتو د مقالو ټولګه هم تر چاپ لاندې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم په جنازه کې ګډون کړی و او په خپل وینا کې د هغه مړینه په داسې وخت کې چې وایي لر بر افغانان له بدو حالاتو سره مخامخ دي یوه لویه ضایع وګڼله.
رحیم صاحب په دې لشکر کې له ماشوموالي تر مرګه د مظلوم د لشکر مخکښ. زما ارمان دا دی زموږ په وطن چې په ټول پښتون افغان وطن چې څه ناورین روان دی، نو په دې حالات کې د رحیم صاحب باندې سړي مرګ ډېر لوی زیان دی. زموږ کام ته ډېرې بدې تلکې ولاړې دي. د دې علاج موږ په یوازې سر نشو کولای، لاس مو ونه ورکوو. ټول جهان ته موږ دا وایو چې موږ دهشتګرد نه یو.
عبدالرحیم مندوخیل په 1930 میلادي کال کې زوکړی و. لمړنۍ زده کړې په ژوب، منځنۍ په کوټه او لوړې زده کړې په پېښور کې کړې وې چې هلته یې له پېښور پوهنتون د قانون یا حقوقو ډیګري ترلاسه کړې وه. څه موده یې د مدافع وکیل او وروسته د ښوونکي په توګه هم دنده ترسره کړې وه. خو لا ځوان و چې په سیاست یې ګوتې پورې کړې او د پښتنو له دوو ملتپالو مشرانو خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی او باچا خان سره یې په ملي سیاست کې فعاله ونډه واخیسته او د ژوند تر پایه یې په پاکستان کې د پښتنو د حقوقو پاره مبارزه وکړه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
په کندهار کې انارګل مشاعره او میله تر سره شو. په دغه مشاعره او میله کې د کندهار پر فرنګیانو سربیره له بیلابیلو ولایتونو څخه بلل شویو شاعرانو او فرنګیانو هم برخه اخیستې وه. د مشاعرې په لړ کې تمثیلي نندارې هم وړاندې شوې او د ټنګ ټکور پروګرام د شیبې نورې هم رنګینې کړې. نورا له کندهار زموږ همکار صادق رښتینی راکوي.
د حکومت دا ټوکه خدای شته چې خندا راولي هلمند تا ته چې د بل ملک نه برېښنا راولي. کګیره پریدو ګام پر ګام به تلاشي ورکوو. کګیره لنډه کو تر پزې مو ملا راولي.
انارګل کلنیز او دودیزه مشاعره چې هر کال د انارو د ښار کندهار په قربتوب جوړیږي دا ځل هم په خورا جم و جوش سره ولمانځل سوه. مشاعره چې د نوي او پرمختللي کندهار عینو مینې په زړه کې نیول سوې وه دا ځل ګډونوالو د نورو کلونو په پرتله څو چنده ښه وبلل. ښکلی پسرلنی موسم، شاعرانه ماحول، د مشاعرې په منځ کې ټنګ ټکور او تمثیلي پارچې هغه څه و چې د انارګل د مشاعرې او میلې زرګونه برخوالې خوش بساتل. په دې کلنۍ مشاعره کې د کندهار د چارواکو او فرنګیانو تر څنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، لغمان او خوست څخه هم فرنګیانو ته بلنې ورکول شوې وې. په دې مشاعره کې د انارګل ستاینه له جنگ څخه کرکه او د سولې سره د مینې خبرې کېدلې.
اور باندې زیور کیږي زرګران پوهیږي ک جوړېدل غواړي د ځان لمبو ته ځان ونیسا. په داستارونو باندې نه د من حسر لوی خس او خاشاک شم مگر مخه د توپان ونیسا.
په دې مشاعره کې د هیواد د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د وزیر پوهان محمد رسول باوري پیغام هم د کندهار د اطلاعاتو او کلتور د رئیس لخوا ولوستل سو. هغه په خپل پیغام کې کندهار د سیاست او فرهنګ ټاټوبه یاد کړي او کنداري فرهنګیان یې ستایلي چې هر وخت یې له خپلو فرهنګي ارزښتونو څخه په پوره زړورتیا ساتنه او ستاینه کړې ده.
خوشم چې د انارګل دودیزه مشاعره د میړنیو او باتور بچیو د زیږیدنې په ټاټوبې د سولې او ورورګلوۍ په مرکز لرغونی او تاریخي کندهار کې لمانځل کیږي.
مشاعرې ته د کندهار والی تورن جنرال زلمی وسا هم وینا وکړه. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې دا ډول مشاعرې او میلې د مینې او یووالي سمبول دی چې باید په خورا شو مراسمو سره ولمانځل سي. وسا زیاته کړه چې د ټولو ولایتونو دا ډول میلو په لمانځلو کې باید د نورو ولایتونو اوسیدونکي پراخه برخه واخلي تر څو د یوې سیمې اوسیدونکي د بلې سیمې د اوسیدونکو د فرهنګ، دودونو او ارزښتونو څخه باخبره اوسي.
په دغه شکل چې نن د نورو ولایتو خلک دلته راغلی دی او زموږ د کندهاري ځوانانو سره په دغه عنعنوي میله کې برخه اخیستې ده، هغه کلتور د یو مملکت د ولایت خاص کلتور ښکاره کوي، ګډون کړی او ګډون کوي.
په سژنی انارګل مشاعره کې د ماسو شاعر متی الله تراب هم خپل شعرونه ولوستل.
یو مرور دا بل پخلا دی، یو می کاکا او بل می لالا دی، او شرکت د دواړو په سلا دی، یو پکې دوه وار عبدلا دی، یوې چوکۍ ته دوه کسان راغلي دي.
دا انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي ادارې په قربتوب جوړیږي. ننګرهار نارنج ګل، زابل بادام ګل، هلمند سپاند سین، وردګ منی ګل، لوګر سنځل ګل او نور ولایتونه هم هر کال خپلې کلنۍ مشاعرې او میلې لمانځي.
سوی هری خواته د ګلانو نندارې پروتل ګور نارنج دی شایسته کړي ننګرهار په ګلو ګور نارنج دی شایسته کړي ننګرهار په ګلو
تغوی د میاشتې په اته ویشتمه نیټه د لوګر ولایت په مرکز پل عالم ښار کې د سنځل ګل مشاعره ترسره شوه. سنځل ګل مشاعره چې له یولسو کلونو راهیسې په دې ولایت کې جوړیږي، سږ کال تر مشاعرې وروسته د څو نندارتونونو پرانسته هم وشوه. زموږ همکار همایون هیواد مشاعرې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
د غوی د میاشتې په اته ویشتمه نیټه د لوګر په مرکز پولیالم کې سنځل ګل کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دې مشاعرې ته د لوګر د شاعرانو په ګډون له کابل، پکتیا، خوست، ننګرهار، لغمان او میدان وردګو څخه شاعران راغلي وو. په لوګر کې میشت لیکوال نورالله ستانکزی وایي د سنځل ګل مشاعره باید د ولایت د مقام پر ځای په داسې ځای کې جوړه شوې وای چې هلته د سنځلې ګلان وایي.
دغه میله باید په داسې یو ځای کې دغه مشاعره شوی وای چې هلته سنځلې ګل بوی وای او آزاده فضا وای او ډیر خلک ورته راغلي وای شاعران راغلي وای او متاسفانه چې دا د مقام دننه د مقام دننه تر راتګ او د خلکو هغه آزاد خیال درلودل او شعر وړاندې کول هغه ټول یو نو تر تاثیر لاندې راځي هغه خپل زړه کې چې څه لري او شعر یې جوړ کړی وي هغه په آزادانه توګه نشي کولی چې د مشاعرې لارې خپلو مینهوالو ته وړاندې کړي.
ښاغلی ستانکزی د سګنۍ سنځلګل مشاعرې ښېګڼه دا یادوي چې په پیل کې ډېرې خبرې او پیغامونه نه وو.
خوشبختانه دې مشاعره کې مثبت ټکي هم شته. یو تر ټولو عمده او مثبت ټکی دا و چې د چارواکو ویناوې د شاعرانو د وخت انیونه نه وه او مستقیما مشاعره د شاعرانو په شعرونو پیل شوله چې دا یو مثبت ټکی و. مګر مثبت درلو
په سنځلګل مشاعرې کې ډېرو مېرمنو هم ګډون کړی و. بصیر ستانکزی چې په دې مشاعره کې یو انتخابي نظم ولوست وایي که چیرې په حکومتي ادارو کې د مېرمنو ونډه ډېره شي دغسې مشاعرو ته به هم د دوی راتګ ډېر شي.
زما لومړی ځل ده چې په داسې مشاعره کې سنځلګل میله کې ما ګډون کړی ده. پخوا ما داسې میلو کې ګډون نه و کړی. نو زه غواړم چې یعنې ولایت کې نور فرهنګي فعالیتونه او همدغسې میلې یا مشاعرې زه ګډون پکې کوم. زما په نظر کې یعنې د ښځو شتون د دولتي ادارو کولی شي چې نجونې په ډاډه زړه راشي کار وکړي. که چیرې په دولتي اداراتو کې د ښځو شتون کم وي نو نشي کولی نجونې چې په داسې مشاعرو کې او داسې میلو کې ګډون وکړي.
سنځلګل مشاعرې درې نیم ساعته دوام وکړ. د دې مشاعرې ځینې شعرونه به اوس سره واورو.
د دیدن غلا لغټی ګیره سره خون نه کوي. د دیدن غلا لغټی ګیره سره خون نه کوي. دا ناروا لغټی ګیره سره خون نه کوي. او پلو الار کې د آشنا په انتظار کې نستل بسم الله ستا لغټی ګیره سره خون نه کوي. د مشاعرې په پیل کې خوږژبه شاعر مولوی صاحب محمد علیم بسم الله راغواړو چې راسي او خپل شعر واوروي.
د نمرودیانو په لمبو باندې ونه سوځیدم. د نمرودیانو په لمبو باندې و نس وزیدم. فرعون وا نه خستم او نه هم ظالمانو مات کړم. ښکلو د خدای او د رسول له لارې وایستمه. زه په ملت د ابراهیم وم خو بتانو مات کړم. نیمګړی غزل ده. البته په دې غزل کې ما د اسلام د ډېر ستر مفکر ابوالحسن ندوی سره د زړه خواله کړې. بازار سوړ دی د زړه او محبت ابوالحسنه چلی انسانیت ابوالحسن. دوران د امیه ابن خلف د صدیق نشته. دوران د امیه ابن خلف د صدیق نشته. بلال په ممکن نه لري قیمت ابوالحسن. او راغلی پسرلی د یو ګلان خدای غوړولی. راغلی پسرلی د یو ګلان خدای غوړولی. خو باغ کې نشته بوی د اسلامیت ابوالحسن. اشرف د مخلوقاتو داسې وخوړل خپل منځ کې چې سپیو ترې نه هم واخیست. عبرت ابوالحسنه.
بیان دی څومره لیونی سړی پولی سرات ته پټیلو ځي. ذبیح الله بیان راځي له کابل راغلی شعر او خپل شعر راته وایي.
تلا وړی وړی تلا وړی وړی ته په دې نه پوهېږي. د سرابونو خار کې لمنه چاته نیسې. دلته خالونه څوک دي ته زنه چاته نیسې. ته په دې نه پوهېږي دا خلک چیرته درومي. دوی ارتقا لټوي ځینې تا لټوي. ټول یو سوال کې ګیر دي یوه معنا لټوي. ټول یو خوب لیدلی خوب تعبیر نه لري. وړی دا خلک نه دي دوی زړه کې ویر نه لري. خو ته زما ومنه چرته غلطه نشي چې دوی دې ونه ګوري چې راوچته نشي. دا خلک تا نه پرېږدي دا خلک تا نه پرېږدي. دا خلک تا وژني وړې خبره نه وي وړې ته نه پوهي.
یوې ویلې چې زما یې غزلونه خوښ دي. بلې ویلې چې زما فضل رحمان خوښ دی. فضل رحمان پاڅون ته بلنه ورکوو چې راسي او شعر واوروي.
دا مالدار داسی غریبانو پوری ډیر لگیگی. لکه ماشوم چې د ګلانو پوری ډیر لگیگی.
د بی وسای نه زمون استفاده کړی دا د نړۍ خلق افغانانو پورې ډیر لګیږي دی واکمنانو یې په ډډ باندیاری خخی کړی اوس ولس زکا واکمنانو پورې ډیر لګیږي پاسون لا ترین خوندونه اخلی څه یې کوي چې مست نجونې هلکانو پورې ډیر لګیږي
د مشاعری په دې برخه کې بخت جان ځاځی صاحب راځي او خپل شعر راته وایي
مونږ ملامت یو مونږ په خپله خراب همداسې ښه یو تل تر تله خراب دا خو داستا د محبت سختی وی دا خو داستا د محبت سختی وی د دین مخ کې زوم کلا خراب ما خو ژوند کې د هیڅ کلی پروا کړی نه دی ما خو ژوند کې د هیڅ کلی پروا کړی نه دی په کوم سبب شوم پتا پس زګول خراب نه نور نه هیڅ نه خراب شوی نه یم نه نور لیسنا خراب شوی نیم ستال بنو ستال وربل خراب ستا هر دخمن تا وکڑم دیر خیره ستا هر دخمن تا وکڑم دیر خیره چیز دیو گورم کابل خراب کلو نا وشول چی بخ دیر وی جار دی کلو نا وشول چی بخ دیر وی جار دی و سنه نده لاول خراب
د مشاعره په دې برخه کې یو ډېر ښه شاعر سید جیلانی جلان راغواړو چې له کابل راغلی
سرونه جوړ لرو خو سر کې مو فکرونه جوړ کا سرونه جوړ لرو خو سر کې مو فکرونه جوړ کا خدایا په دې کلو ډبرو کې لالونه جوړ کا نو خدایا کوژدنه مې په تمه د واده زړېږي سکال باران وکا سکال خو مې په سرونه جوړ کا پزل دے منی آتیپی پنوم دیار پزلکی شای نو منی آتیپی پنوم دیار پزلکی شای نو لٹ پلٹ میتی گی وار ولی خو غمائی نو ورغلم دسترگو تر محبل خسط یو نکڑ ورغلم دسترگو تر محبل خسط یو نکڑ کلی مراسیم و ما شالا خود راناوی نو دی صحنی د بم تا به وخت کوم رقم جواب وایي دی صحنی د بم تا به وخت کوم رقم جواب وایي یخی ماشوم په ټټر خله د مورې تای نه وو ستا مخته دیوال زاهد حق لندریش بوا ستا مخته دیوال زاهد حق لندریش بوا ټول خلی خلی په وجود کې مو وځای نه وو څو ایم ډیر کوشش میو کو چې سړی بشي سو ایم ډیر کوشش میو کو چې سړی بشي بس خو جلان هغه سي سړی و چې سړی نه و
جلان صاحب ته خوش دی خبر وکړه دا قربل یو به ته وې په ماشومتوب کې انتظار به هم د پلار را تکتا په ماشومتوب کې انتظار به هم د پلار را تکتا په زلمیتوب کې وایم کله به مې ورا راځي جاوید قربل چې له کابل راغلی راځي او خپل شعر اوروي
پاتند را ولاړیشم پسندر ویده کیشم پاتند را ولاړیشم پسندر ویده کیشم سد یار خلګی ته ګورم په خبر ویده کیشم په سختی او عادت نیم د آرام خاطر کی صدا زه چې سر کله اجتماع پر ډبر ویده کیشم زما د خوب کیفیت بیل دی له خوندونو څخه ډک دی زه د شپې خو د کتاب پر ګل وزر ویده کیشم زدا یار ولاست ګورم چې اوس صبر کوي با زدا یار ولاست ګورم چې اوس صبر کوي بیا زدا خپل لور پشانی په شکر وی دکېشم لتیارین مصر تور ته بیرنګي مینا خوشیږي لتیارین مصر تور ته بیرنګي مینا خوشیږي چراغ بل وی ترنا او پر بسر وی دکېشم پامو وی چې بیا پر ما باندې د ګمړ کومان ونکړې پامو وی چې بیا پر ما باندې د ګمړ کومان ونکړې زه د یار مخته یو څو شی به ملګر وې د کېشم
غزلې د ظلمو به څنګه وکړې غزونې غزلې د ظلمو به څنګه وکړې غزونې کاروانه چې خبرنه شې دنجونو کتابونه د مشاعری په دې برخه کې بصیرت ستانکزی راغواړو چې راسي او خپل شعر واوروي.
زما د ړنګ کلی ټپي زلمایا لکه د سوي ونې ړنګ یارا، تر دې کږې ځواني دې وګرځمه، زما نازک غنم رنګ یارا، زما نازک غنم رنګ یارا. چستا نرگس وانی نلی دلا دا زورور بخای ازر نلری، چه گلابونا هم پغشو ولی دوی بنو سترگی اولی منلری. سا عجیب کلی کشون تیرو پک دقاف دغرو دیوان اسیگی، گران جانانا مین سپیشنی چیر چی دمرا قاتلان اسیگی. مونگا او جنگ سر پیو رس پیدا سمر بدبخت زندگی تیرو، غرونمو هم سخو نڑی غرونشول د لمبو سیوری تزوانی تیرو. گران ال اوف کو پرت حس نلرم، پڑیم چٹپ تدی پٹی نشما، چه داستا درد پکرا ٹول کم ٹول تچا ملنگ مست زولی نشما. گران رازا چھدوار ڈالا سپورت کو گل دلوی سختن تردر یوسو، دوار گریوان شکو خیری بکو سوز بل سیوی مازی گر یوسو. خدای ال اصل ای پبن کی مات کی چچنارو نا پگولیو ولی، سترگی او وزا چه حس دوی دی هغه چې غشی په هوسه ولی، هغه چې غشی په هوسه ولی.
گټ په نکریزو کې رنگونه دی راتوي بشي، گټ په نکریزو کې رنگونه دی راتوي بشي، زما په جیب کې کاغذونه دی راتوي بشي، چادر می موینځه گردونه دی راتوی بشی، وینی دی وینی بارانونه دی راتوی بشی. د مشاعری په دې برخه کې اسد الله غالب صاحب راځي.
ما باچی غږ وکړ چې ژر کوي ډوبېږي پښتون، دوی بار اخبر ککړا سمیگی پختون، ٹوٹا کاغذ نکتا نکتا جباڑا سخت ندا، جباڑا سخت ندا، دلتا یوا حلتا یوا جباڑا سخت ندا، جباڑا سخت ندا، نکتا نکتا جباڑای سخت ندا، جباڑای سخت ندا، پیغامیو مرامیو خود رنگونو تمثیل، پیغامیو مرامیو خود رنگونو تمثیل، پین جنڈا جباڑای سخت ندا، جباڑای سخت ندا، تور جنڈا پین جنڈا جباڑای سخت ندا، جباڑای سخت ندا، ٹوٹا کاغذ نکتا نکتا جباڑای سخت ندا، جباڑای سخت ندا، مندو گوتو چزیڑیل مر چتورش پا، جباڑای سخت ندا، جباڑای سخت ندا، ٹوٹا کاغذ نکتا نکتا جباڑای سخت ندا، جباڑای سخت ندا، جنون حواس مسکائنات غالب امری نفس، جنون حوس مس کائنات غالب امری میں نفس، فضا بیخی شاعرانہ جباڑای سخت ندا، جباڑای سخت ندا، فضا بیخی شاعرانہ جباڑای سخت ندا، جباڑای سخت ندا، ٹوٹا کاغذ نکتا نکتا ژباړه یې سخته نه ده، ژباړه یې سخته نه ده.
د مرزا غالب د اردو بیت ژباړه ده وایي: موږ ټول عمر همدغه غلطي وکړه غالبه، موږ ټول عمر همدغه غلطي وکړه غالبه، چې ګرد مو پر څیره وو موږ هنداره پاکوله. د مشاعرې په دې برخه کې له کابله راغلی ځوان شاعر محمود دلګیر راغواړو چې راسې خپل شعر واوروي.
عطر د سترګو نه کمیږي نه، عطر د سترګو نه کمیږي نه، زړه مې په صبر تړل کیږي نه، او د محبت حد معلومیږي نه، د محبت حد معلومیږي نه، دا داسې لار ده چې ختمیږي نه. او ځینې پوښتنې ساتل زړه کې ښه وي، ځینې پوښتنې ساتل زړه کې ښه وي، ځینې پوښتنې ځوابیږي نه.
ته خو وایا یو ځل چې حمزه څه شو، زما خاورې به نارې کړي چې زه دا یم. د پښتو د غزل د بابا میر حمزه شینواري په دې بیت ارشاد شینواری راغواړو چې له کابله راغلی:
بې خزانه د ګلونو پاڼې رژي، که زما د ارمانونو پاڼې رژي، ستا په یو نظر کتو حسن پرس شوم، ستا پسې د نظرونو پاڼې رژي. مړه راشه د ځوانۍ دوران تیریږي، مړه راشه د ځوانۍ دوران تیریږي، مړه راشه د کلونو پاڼې رژي. مازیګر دې د راتلو وعده وکړي، مازیګر دې د راتلو وعده وکړي، او په ما د ماښامونو پاڼې رژي. چې د مور په دعاګانو باندې رنګ شي، چې د مور په دعاګانو باندې رنګ شي، په هغوی د ثوابونو پاڼې رژي. او ارشاد نو ته ولې خفه کیږي، چې د جنګو چنارونو پاڼې رژي.
د غونډې یا مشاعرې په دې برخه کې نیک محمد زکی راځي او شعر راته وایي:
وای سمدشي ته ټولې جباګانې ترې نه هېرې کړې، سمدشي ته ټولې جباګانې ترې نه هېرې کړې، خدای د جانان په زړه د رحم اوبه تېرې کړې. او تا چې به راوکتل د غم خونه بړنګه شوه، تا چې به راوکتل د غم خونه بړنګه شوه، تا به په سلګونو خوشحالۍ رانه چاپېرې کړې. هغه په هغې مین دی دغه په دغې مین، هغه په هغې مین دی دغه په دغې مین. دا کیسې زموږ په نفرتي کلي کې ډېرې کړې. ما بخښنه مه غواړه درځار ښه دي ویلي دي، ما بخښنه مه غواړه درځار ښه دي ویلي دي، ستا ټولې ښکنځلې مې هماغه شېبه هېرې کړې. ته هم زکی کم نه له چا پورانولو کې، ته هم زکی کم نه له چا پورانولو کې، مور مې زلفې سمې کړې خو ته یې تېرې بیرې کړې.
وغمه چپرخیل راغلی وایي: دا ځل مې د زلبودن له ډېرو کمالونو څخه د یوه کمال نقل راوړی. راځئ وابورو چې په دې نقل کې د زلبودن کوم کمال ته اشاره شوې ده.
عمر خوړلی مرغه په ځمکه باندې یوه ټوټه وچه ډوډۍ ومونده، په مخوخه کې یې واخیسته والوت. ځوانو مرغانو چې له ده سره ډوډۍ ولیده پسې ورغلل چې حمله ورباندې وکړي. لاندې یو مار کرکېده، د ډوډۍ لاندې د مار خولې ته ورخطا کړه. راغلي مرغان خواره واره شول او عمر خوړلی مرغه له ځانه سره وویل: ښه کار مې وکړ، په دې یو څپک ډوډۍ جنگ جوړېده. که دا هر چا وړی وای نورو ورته لاس یو کاوه او ټولو ته تاوان رسېده. دا یوه ټوټه ډوډۍ بل وخت هم پیدا کېدای شي. د زړبودن کمال په دې کې دی چې د لویو کامیابیو لپاره له وړو کامیابیو تیرېدل پکې آسانه شي.
ها عبدالکریم جبران د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی نن سبا په زده کړو بوخت دی. په دې وروستو کې د کمپیوټر په برخه کې یو شمیر نوښتونه کړي او د پښتو ژبې د ودې په مقصد یې ځینې پروګرامونه جوړ کړي دي. دی وایي زه لازم امکانات نه لرم. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړي. راځئ واورو چې جبران په کومو پروګرامونو کار کوي.
د ازادي راډیو د ادبي راډیو مجلې درنو اوریدونکو، محمد کریم جبران د پکتیا ولایت هغه ځوان دی چې د کمپیوټر ساینس په برخه کې په زده کړو بوخت دی. دا مالی د کمپیوټر په برخه کې یو شمیر نوي ابتکارات کړي. دا چې کوم کار یې کړی له جبران سره به په مرکه کې واورو. تر اخیره را سره اوسئ جبران صاحب، په خبرونه کې خره غلاس درته وایي.
مننه، خوشاله اوسئ. سلام تاسو ته او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته.
جبران صاحب، د کمپیوټر په اړه راته وایي. کمپیوټر په افغانستان کې یا په بالخصوص پکتیا کې نه وای نه د ډیر خلک کاروي. په کمپیوټر کې ځینې پروګرامونه دي، ټول پروګرامونو کې کېدای شي ټول خلک دومره وارد نه شي ټول پروګرامونه وکاروي. د کمپیوټر په اړه راته وایي چې کمپیوټر څنګه یو سیستم ده.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، واقعیت د کمپیوټر یو داسې مسلک چې په افغانستان کې ډیر روشنه نه کړی نسبتا نورې نړۍ ته. که موږ وګورو ولې بیا هم اوس مخ پروش دی، یعنی پرمختګ کوي. انشاءالله په راتلونکو وختونو کې به افغانستان کې ډیر مخته لاړ شي. دا چې د موږ اکثریت پانتونونه د دې زمینه سازي نه ده کړې چې څنګه کمپیوټر ساینس ته چې هغه اندازه باندې چې کمپیوټر ساینس کې په کار ده هغومره کار نه ده شوی. نو د دې غټ علت دا ده چې خلک اکثریت له کمپیوټر سره ستونزه هم لري، او کمپیوټر کې عموما هغه کسان په خاصا د کمپیوټر ساینس محصلین چې هغوی د زمینه سازي نه دسې یو غټه ستونزه همدغه شی ده چې دوی مخته نه دي تللي.
څه کېدلی سي چې د دوی د پرمختګ دپاره منظم کار وسي، او ته له کومو ستونزو سره مخ یو شخص ته؟
لومړی خو غټه ستونزه چې ده په افغانستان کې د انټرنیټ ستونزه ده. دې کې شک نشته چې کمپیوټر ساینس عموما اړیکې له انټرنیټ سره لري. که چیرته یو څوک غواړي چې ډیر مخته لاړ شي، نو هرو مرو باید د یو څیړنیز مرکز کې، هغه مرکز کې چې هغوی په انټرنیټي خونو باندې سنبال اوسي، نو شرط انټرنیټ ده چې باید انټرنیټ اوسي. اولنی قدم چې د کمپیوټر ساینس لپاره زمینه سازي کوي، هغه یو قوي او پر سراته انټرنیټ ته، نه محدود انټرنیټ. کوم انټرنیټونه چې اوس موږ له شخصي او خصوصي شرکتونه کارو، هغه باور وکړي چې تاسو یو ایم بی پی افغانۍ باندې تمامیږي، چې دا د کمپیوټر ساینس یو کس نشي کولی په اسانۍ باندې لغنه استفاده وکړي.
تاسو اوس څه پلان لرئ؟ نوی پلان نم چي دي
ان شاء الله. که چیرته نور زمينه سازي وسی، نو نور کار به هم کوو. دا چې اوس ما په خپل باندې کوشش کوم چې خپل ژبه ته، یعنی از هر ژبه ته په احترام ولې خپل ژبه ته، نو زما لومړی کار دا ده چې اوس په پلی سٹور باندې تاسو کولی شئ د ما اپلیکیشن در سره ډاونلوډ کړئ. نو که دا په هغه انټرنیټ سره ما کړی ده چې واقعا ما ته هغه انټرنیټ په 2 افغانۍ باندې یو ایم بی تمام شوی ده، نو د دې تر څنګ نه زه په خپل دکان کې په شخصي کاروبار کې هم هغه خپل سافټویرونه چې ما پښتو ته کړی دي، یعنې پښتو باندې جوړ کړی دي، ترې استفاده کوم. عموما زه که دلته له ډرایورونه هم استفاده کوم، دغه هر په پښتو باندې ده. او د دې تر څنګ نه یو غټ کار چې ما راتلونکي کې اوس مم کار شروع کړی ده او ان شاء الله تکمیل هم سو، هغه دا ده چې پښتو ژبه باید نړیواله ژبه کو. ولې ګوګل ترانزلیټ او ګوګل ترانزلیټ باوجود دي چې زیات کار ورته هم سو، خو بیا هم ډېرې زیات نیمګړتیاوي لري. مګر زه کوشش کوم چې په خپل شخصي لګښت او یا په شخصي هغه سیستم باندې هغه کارونه وکړم چې تر اوسه پورې نه دي شوي. تر ټولو عمده کارونه داري چې محصول وکولی سي له پلی سٹور نه دي پښتو اړوند توکي، یا له انټرنیټ نه، یا له ګوګل نه، یا له نورو سرچ انجنونو، نړیوال سرچ انجنونو وکول شي پښتو باندې ډیر شیان راکته کی. چې دا یوازینی زما مخه ده چې پښتو ته به ډیر کار وسي په انټرنیټي نړۍ کې، تر څو پورې خلک له کمپیوټر سره په اسانۍ لاسرسي ته پیدا کړي، کمپیوټر سره په اسانۍ بلد شي.
ته ولې په شخصي امکاناتو کار کوي؟ په آیا تاته زمينه سازي نسته که نور څه؟
بالکل، ما کما چې څنګه په اوله کې یادونه وکړله، دلته د انټرنیټ لپاره کوم خاص محدودیت، ټول انټرنیټ محدود دی. ما اول ځل یادونه وکړله چې موږ هیڅ داسې انټرنیټي روم نه لرو چې هغه کې موږ وړیا کار وکړو، یا داسې چې بې محدوده انټرنیټ موږ سره. نو اول شرط دا شی ده چې یو کله یو ډیولپر یا په کمپیوټر کې یو پروګرام جوړونکی، هدا کل باید د غیر محدود انټرنیټ نه استفاده وکړي، یعنی لیمیټ شوی نه وي. که چیرته غواړي چې کمپیوټر ساینس محصلین ډیر پرمختګ وکړي، یا شخصاً زه چې خپل شخصي غټه ستونزه لرم، هغه دا ستونزه لرم چې زه شخصي انټرنیټ لرم، ولې دلته هیڅ زمینه سازي نه ده سوی. غټه ستونزه دا ده چې موږ هیڅ نه څېړنیز مرکز لرو، نه د انټرنیټي مرکز لرو، یعنی دواړو طرف نه موږ تقریبا اوس په ډېر صفري حالت کې یو.
دا اوس که څېړنیز مرکز موجود نه یا ځوانان وده کولای شي، د دوی مغز انکشاف کولای شي، د کمپیوټر ساينس نه پاره غي ډېر شمیر محصلین چې د کمپیوټر ساينس نه پاره غي یا ته په کمپیوټر بلد نه، دا ستونزه پشي.
ما ول یادونه وکړه هیڅ امکان نه لري. چې یو کس دې انټرنیټ ونه لري څېړنیز مرکز کې د کارونه کې هغه دې یعنی عملی کار شرط ده. په کمپیوټر ساینس کې لومړنی اولیت ورکول کېږي هغه عملی کار ته ورکول کېږي. که یو څوک حد عقل چپټر په لسو کالم سر په سر چپټر وي دې نه سي کولی چې یو اندکترین عادي کوډ عمل کړي. نو شرط ده چې عملی کار وسي او عملی کار لپاره انټرنیټ شرط ده او انټرنیټ باید موجود وي.
تاسو دې پلی سٹور یادونه وکړه، پلی سٹور چې ده په کمپیوټر کې او ولیم جوړ کړی ضرورت یې څه؟
پلی سٹور لکه څنګه چې واضح ده، پلی سٹور یو نړیوال د ګوګل له خوانه یو وړیا سرچ انجن ده. پیغه کې ډیر زیات اپلیکیشنونه موجود دي چې خوشبختانه زما هم اپلیکیشن شته پکې، هر څوک کولی شي دغه اپلیکیشن ځان لپاره ډاونلوډ کړي. پلی سٹور د ګوګل له خوا داسې یو سرچ انجن جوړ شوی ده چې هر څوک وکولی شي هغه ته د پیسو په ذریعه نه نیوزي خپل اپلیکیشن واچي، د خلکو ته د نړۍ لپاره د خدمت کولو لپاره یو اپلیکیشن جوړ کړي، مختلف پروګرامونه جوړ کړي او هغه د مختلفو کمپیوټرو مختلفو انډراید سیستمونو لپاره په کار واچي. نو لدې نه ما په استفادې سره چې هیڅ پښتو ته خدمت نه ده شوی، ما خپل اپ چې پښتو اپ نوم باندې ما پر پلی سٹور باندې اچولای ده، نو دا نه مار پر یو غټ کار وو.
اپلیکیشن څنګه جوړوي یا څنګه ورپورته کوي؟ او اپلیکیشن شاید هغه وريدون کې سوسه پر اپلیکیشن سره بلد نه دی او زمونږ استاد هغه غوريدي په اړه توضیح ورکړي.
اپلیکیشن عبارت له کوچنی پروګرام څخه ده. هغه موږ اپلیکیشن غټ پروګرام ته وایو، دا چې انډراید یا گلیکسی موبایل نه چومو من دی دوی هغه چلی سیستم یا اپریټینګ سیستم چې دا هغه دی انډراید په نوم باندې دا، یعنی هر سیستم ځان لپاره لکه موږ وینډوز یادولې سو دی وینډوز لکه وینډوز په کمپیوټر کې رن کیږي، همدغه شی انډراید په گلیکسی یا سامسونګ موبایلونو باندې رن کیږي. د دې لپاره یو مشخص اپلیکیشن پکار ده. فرض مثال یو کس څنګه کولای شي چې له موبایل په ذریعه یو مکمل کتاب د څنګه مطالعه کی په یو عادي اپلیکیشن کې چې څلور پنځه ام بی ولې یو داسې کتاب چې هغه دی هارد په شکل باندې، یعنی کچیر تلیکل سوی وي تر درې نیم زره یا څلور زره یا پنځه سوه یا پنځه نیم سوه یا دوولس سوه داسې ورکې اوسي، کولی شي یو څلور ایم بی شپږ ایم بی اپلیکیشن په ذریعه باندې هغه کتاب مطالعه کړي، چې دا یو ډېر غټ کار ده په پلی سٹور کې.
ستاسو پیغام څه ده؟ حکومت نه غوښتنه څه ده؟ حکومت نه څه غواړي؟
حکومت خو په لومړي سر کې باید یو داسې څېړنیز مرکز جوړ کړي چې په انټرنیټ باندې سنبال اوسي، او که هغه څېړنیز مرکزونه هم جوړ شي چې په انټرنیټ باندې سنبال ونه اوسي عملی کار پکې ونه سي نو هیڅ معنا نه لري. له حکومت نه غټ غوښتنه ده چې لومړي ځل لپاره دوی باید انټرنیټ روم جوړ کړي، یعنی داسې انټرنیټ روم چې هغه خلکو ته محدود نه وي. یو محصل محدود وخت په انټرنیټ کې اړتیا نه لري چې دوی باید یو ساعت کار وکړي، ځکه په یو ساعت کې ممکن چې دوی د یو پروژې لپاره فقط هغه سټرکچر هغه ساختمان هم جوړ نه کړي. نو هیله مې دغه ده چې باید زیات کار چې اوسي هغه انټرنیټ روم ته اوسي، یعنی باید انټرنیټ خونه زیاته جوړه شي، او که انټرنیټ خونه نه اوسي څېړنیز مرکز نه سو جوړولای عملی کار نه سو کول، دولت مختند چې انټرنیټ روم جوړ شي.
ډیره مننه.
مهرباني مهرباني.
دروازه کم کلوب دی دروازه و کلارا بڑس بلا ناستیم لکیتی ما ناستیم لکیتی ما
د غړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د اتو بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د څلور